السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په سر کې لاند خبرونه واورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2020 میلادي کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د 2022 میلادي کال په مارچ کې د دې افغانانو شمیر 28 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه اووه کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ماشوم ژغورل شوی دی. دا پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د سیمه ایزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایډن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. ټاکل شوی چې د چک جمهوریت، پولنډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدراعظم پیتر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 73% رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی شي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو واورېده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپی کوي. وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوي. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځلې یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې ده.
کوچنی وضعیت ډېر فعاله دی الحمدلله. نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به جد تجربې انشاءالله راوکړي. کار ډېر و نږدې دی.
د خلکو شکایتونه چې وایي د افغانۍ ارزښت لوړ شو خو نرخونه پر ځای پاتې دي، د دوی ستونزې حل لاره څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتو موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
د میدان وردګو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې ښوونځي کم دي.
تر لس زرو زیات نفوس ده، نو دا هر کور ماشوم لري، وناسته طبقه لري. یو مکتب هم په دغې منطقه کې نشته ده، په دغه مساحت کې نشته ده.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پوځ بمبارۍ نن هم روانې دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپروو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونو تفصيل تورزو. د افغان خځو نجونو او بشري حقوقو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي رینا اميري وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته افغان خځې له خپل ټولو حقوقو محرومې شوې دي. مېرمن اميري چې د زړور خځو د جایزې د شپږم دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د شمولیت نقطه ده او د افغانانو او د هغوی د رنګارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یوه بله جګړه کې ښکېل شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان نجونې او ښځې د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه بیه پرې کوي. میرمن امیری چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او خوځې د کار او زده کړې حق نه لري او لزان دفاع نشي کولی فکر کوي چې له یو خوبه بیدار شوي.
د اگست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپلو ټولو حقونو محروم شوې. زه غواړم چې دا حالات په ځان تصور کړي. زه خپله دا کار کوم، له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نورو خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان خوځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا یې خپل حقونه ننګه کړي او ځینې مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم خیي چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د خوځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته یوړل شي. لینا امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د خوځو د تلو خبر هیله بخونکې بولي خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هره کچه د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان نجونو او ښځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مدو میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وغوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکې کړو خیل
سوال خدا د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید اون لري او مختلف حقونه لري.
ورسوی کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سره له دې چې د طالبانو مرکزی بانک په نږدې دوه میاشتو کې $40 میلیون لیلام کړي، خو لا هم یو شمېر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې پیکا بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پیل سره د نفتي، خوراکي او د سوانګ موادو بیې نه دي کمې شوي او دغې چارې دا پروسه بې اغیزې کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې $40 میلیونه د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین ته مخنیوي په مخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزورې دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه وو. د دې مرکز ویان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لورې پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېرې د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکه موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ما ته یو بې معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکای ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت لا لاس ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وخوت. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا $40 میلیونه ولیږل شي چې ټولیزه کچه $1 میلیارد وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کسوړې چې ټولیزه شمېره یې $570 میلیونه کېږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بې ساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د لویګې لکبل زرګونه کورنۍ مجبوره شوې دي چې د ناامیدۍ یو لړ اقدامات وکړي، لکه د خوړو د سپمول لپاره له یو څخت خوړو ډډه کول او په بیساري ډول له نورو پور اخیستل. د یونام مرستیال وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه خوري او د شمیر په هغه کورنیو کې سل په سلو کې زیات شوی دی چې سرپرستی ښځې کوي. رامز اکبروف ویلي له سختې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د 2021 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و، خو د روان 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 28 میلیونو ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته ولوېده چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي.
نو هغه اکسیجن طریقه مو مور برابره کړې ده، کامري مور شو کړې دي، هغه دې خبرې کوي کوچنی بلاک شین بیا ولاړ دي. د کوچني وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژر انشاءالله راوکړي کار ډېر و نږدې دی.
په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لوېدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسېد، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمو خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکو یې په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. څه موده مخکې په زابل ولایت کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډیرو هڅو سره سره څا ته لوېدلی ماشوم چې حیدر نومېده ومړ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو پوره 1 میاشت تیرې شوې، خو د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې 1 میاشتو کې ستاسو ژوند څومره بدل شوی او نظر مو څه دی چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړي؟ دا پوښتنه مو د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې پوسټ کړې وه او ستاسو نظر مو غوښتی و. دا دي ځینې نظریات. فرید خان ارمان لیکلی، الحمدلله ژوند مو تر دې دمه ښه په خوند سره تیریږي، خو هیله مو دا ده چې ټول شموله حکومت اعلان شي. کوم څه چې نیمګړی پاتې دي هغه څه ته باید کار وشي. عمران ساحل لیکلی، دا سمه ده چې هیواد ته مو سوله راغله، خلک اوس په امن کې ژوند کوي، خلک د ولګې سره مخامخ دي، خلک بیروزګاره دي، ډیر څه مو لاسه ورکړل، لکه ملي بیرغ، ملي سرود او ارزښتونه مو په دغه موده کې لاسه ورکړه. امنیت اوس هغه شان نشته لکه چې طالبان یې چې ادعا کوي. د رسمیت لپاره باید طالبان ډیر څه وکړي، ښځو ته حقونه ورکړي، د رسنیو ازادي، ټول شموله حکومت، له خلکو سره ښه چلند، او په پخواني نظام کې شامل کسان په نوي حکومت کې شامل اول. سید عزیز الله سادات لیکلی، طالبان باید خپل دریز نرم کړي، نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، ښځې خپلو دندو ته پرېږدي، هو حجاب دی وکړي ترڅو د شر او فساد مخونی ولشي. امنیت د مخکې پرتله ښه دی، اقتصاد به هم خدای ښه کړي. طالبان باید له حوصلې او نرمښت څخه استفاده وکړي. هیڅکله حکومت په زور پر مخ نه ځي. اکرام الدین عمر لیکلی، الحمدلله هر څه منظم روان دي. د 2 میاشتو معاشونه ټولو ملکي مامورینو ته ورکړل شول. له هر څخه لوی نعمت امنیت دی چې اوسمهال شته. او سید رحمان پکتیاوال لیکلی، زما لپاره ژوند ښه آرام دی، جنگ نشته، نور نه کارونه شته، خو نه ولاکه د ژوند خوند وي. خو خدای دې خصوصي رحم وکړي، دنیا دې هم پر رسمیت وپیژني چې څه ترې جوړ شي. دا اوس تاسو نظریات په دې کې د ازادۍ راډیو نظر نشته، او د ځینو اوریدونکو پیغامونه هم ډیر ښه د لوستلو وړ نه و. نړیوالو مسایلو ته ورځو. یو شمیر مخکې له دې چې نړیوالو مسایلو ته ورشو، یو راپور لرو چې یو شمیر هغه کسان چې ودانیز کارونه کوي وایي د طالبانو له حاکمیت سره یې کارونه بې خونده شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادۍ راډیو ته ویلي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په ودانیزو چارو کې د تولید او پیر او پلور برخه کمزورې شوې او په کارونو کې کموالی راغلی.
په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره د خلکو اقتصادي او د بیکاري ستونزې مخ په زیاتېدو دي. میرزا محمد چې له دې وړاندې په کابل کې ودانیز کاروبار کوو اوس له بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. هغه چې له ودانیزو کارونه یې د خپل د کور کرایه او خرچ پوره کوه اوس له خپلو شپږو اولادونو سره د څو ډوډیو د پیدا کولو په فکر کې دی.
ژوند د تیریږي، کار نشته، د یوې ډوډۍ پیدا کول هم سخت شوي. حیران پاتې یم چې څه وکړم. شپه او ورځ د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره فکر کوم که نن یې واخلم سبا ته به څه خورم. یو وخت به مې کار کوو، کورونه به مې جوړول، خو اوس څوک نشته چې کور جوړ کړي او پیسې هم نشته.
جمیل چې د کابل په ویبل برخه کې د ودانیزو توکو د پلور یو دوکان لري وای د طالبانو په حاکمیت کې د ودانیزو توکو پلورل صفر ته کته شوی او زیات مالی زیانونه لیدلی.
موږ د ودانیزو توکو یو شرکت درلود، خو اوس هغه تړل شوی. له هغې سره زموږ ډېرې هټۍ لکه د رنګ او سمت خرڅولو هم تړل شوي. کار نشته، خلک کورونه نه جوړوي. موږ هم دا غوره وګڼله چې خپل شرکت وتړو د دې لپاره چې ګټه یې نه وه او زیان یې زیات و. اوس موږ حیران یو چې څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري دفتر یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال شاوخوا 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې د دې سازمان دفتر د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان اوس مهال له سخت ناورینه د تیریدو په حال کې دی.
د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په رسمي ډول د روسیې پر وړاندې د بندیزونو څلرمه کڅوړه تایید کړه. دا اقدام پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترسره شو. په دې بندیزونو کې د ځینو شتمنو کسانو د شتمنیو کنګل کېدل هم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
پر روسیې د بندیزونو څلرمه بسته نن سه‌شنبه ناوخته د اروپایي ټولنې په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته عملي کیږي. د دغو بندیزونو له مخې به له روسیې د فولادو او اوسپنې پر واردولو بندیز پر موټرو چې قیمت یې تر 500 یورو زیات وي او تر 300 د لوړې بیې لرونکو فیشني شیانو پر صادرولو بندیز شامل دی. دغه راز د بندیزونو د تازه بستې له مخې د روسیې د تیلو په کمپنیو او د انرژي په سکتور کې پانګونه هم منع کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسي مشر جوزف بورل په یو اعلامیه کې وویل هغه چې د اوکراین د وګړو په وړاندې د ولسمشر پوتین جګړه روانه ده د کرملین د جنگي ماشین د تامین د شنډولو لپاره زموږ هوډ هم دوام لري. د بورل په خبره د بندیزونو د څلرمه بسته هغه اقتصادي او لوجستیکي بنسټ ته یو گزار دی چې روسیه پر اوکراین د حملې لپاره ورباندې متکی ده. د هغه په وینا د بندیزونو هدف دا دی چې ولسمشر پوتین دا غیر انساني او بې معنی جګړه ختمه کړي. په همدې حال کې د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر اعظم نن کیف ته ولاړل څو له اوکراین څخه خپل ملاتړ وشي. دا سفر داسې وخت کې دی چې روسیې پر اوکراین خپل حملې ته دوام ورکړی دی. د چک صدر اعظم پیټر فیالا په یو ټویټ کې ویلي درې وړه رهبران به د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او صدر اعظم دانس شمیهل سره وګوري. روسي ځواکونو د مهم بندري شار ماریوپول د نیولو لپاره خپلې هڅې تازه کړي او نن سه‌شنبه سهار یې هم د کرملین د پلازمینې کیف پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته شدت ورکړ. په عین حال کې روسي او اوکراینی مذاکره کوونکي پر یوه اوربند د سلا کېدو لپاره خبرو ته په چمتووالي بوخت دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي د اوکراین او روسیې د هیاتونو ترمنځ به خبرې نن هم دوام کوي. هغه ویلي چې د اوکراین هیات پرون د خبرو پر مهال ښه وړتیا وښوده خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه نوي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د جمناستیک ټاکنیز لوبې نن پیل شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد سیالي په شپاړسم ځل پلازمینه کابل کې د څلورویش کلبونو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې دي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه لوبې چې دوه ورځې به دوام ولري د لوبغاړو ترمنځ په دریو کټګوریو کې کیږي. د دې لوبو هدف د کابل ولایتي لوبډلې لپاره د دوه څلوېښت غوره لوبغاړو ټاکل دی. په کندوز ولایت کې د کورش لوبې نن پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست د کندوز ولایت د کورش فدراسیون له قوله لیکلي چې یادې لوبې به سبا هم د کندوز ولایت په کوربهتوب د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې دوام ولري. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په یادو لوبو کې کابل، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل نه شاوخوا شپېته لوبغاړي ګډون لري. د دې لوبو هدف د کورش ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ دریو ټیسټ سیالیو لړۍ کې چې دویمه لوبه یې د کراچي په نړیوال لوبغالي کې تېره ورځ پیل شوې، استرالیا پاکستان ته یو ښه هدف ټاکلی. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 1555 د منډو هدف ټاکلی. پاکستان بیا په ځواب کې 350 اورونه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره ولوبول او 1340 منډې یې وکړې. د معلوماتو له مخې استرالیا اوس مهال د 9 وکټو په درلودو سره 4 منډې د پاکستان له لوبډلې نه مخکې ده. ممکن د نن ورځې تر نیمایي استرالیا توپوهنه وکړي او وار پاکستان ته د توپوهنې لپاره ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم له ملالۍ بشیر سره د نورو موضوعاتو سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دی برخې ته موزم علي بشیر هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پاملرنه دی راپور تر اړوم. د میدان وردګو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې د دوی په سیمو کې شونځي کم دي، خو د زده کوونکو شمیر زیات دی. دوی هم همداراز شکایت کوي چې هلته ډیری شونځي ودانۍ نه لري. د شونځي زده کوونکو بیا وایي چې د تدریسي موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د پولادو په نوم په سیمه کې د نجونو او هلکانو ښوونځی ده چې زده کوونکي یوازې د څلورو دیوالونو تر شا سره لمر او باران ته تر شنه اسمان لاندې ناست دي. د دې چشمیر سلګونو ته رسیږي. د همدې څلورو دیوالونو داخلي د دیوالونو تر څنګ پر پرشونو ناست دي او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو ښوونکي ورته تدریس کوي. خو دلته د انجونو او هلکانو عمرونو که څه هم کم دي، بیا هم سره بیل سوي دي. یعنې انجونې پر بیلو پرشو ناستې دي او هلکان پر جلا. خدا رسمی ښوونځی نه ده، بلکې د یونیسف له لورې جوړې سوي ټولګۍ دي چې یوازې تر دریو کلونو پورې د همدې سیمې زده کوونکي پکښې کې زده کړې کولی سي. حمید د همدې پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکی دي او د یونیسف له لورې د تازه جوړ سوو ښوونځیو ښوونکی دي. ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې تر 2000 زیات کورونه شتون لري او نورې ښوونځي هم ورڅخه تر 6 کیلومتره زیات لري دي، خو بیا هم ښوونځي ورته نه ده جوړ سوي.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمن نه بهتره معلومی یو نیم زر کوره لا زیات مو کې اوسیږي. تر لزر زیات نه پوسته، نو دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور مناسبه طبقه لري. یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، دا په دغه مساحت کې نشته. دا کله مساحت له لحاظ تر ته دغه تقریبا تر 10 کیلومتر مسافه، 10 کیلومتر مسافه د تر یو مکتب پورې ده. نو دغه مکتبو کمبود ده او د خلکو لاسرسي نشته د تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې موږ خو ځوانه د خره شي خو استعداد لرونکي ځوانه دیوالې له تعلیم نو ورسته پاتې لبر.
دا همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې زرګونه ماشومان، ننجونې او هلکان او ځوانان یې له تیرو 20 کلونو راهیسې د زده کړو څخه بې برخې وه، چې لوی لامل یې د ښوونځیو نشتوالی دی. دی چې د یونیسف له لورې د جوړو سوو ټولګیو په جوړېدو خوشحاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته جوړ سي.
ډېر زیات مشکل مخکې وه چې په دې ځای کې د منګه د زیاتره ناسو یا د وړو ماشومانو بیخي درسي ټولګي نه وه، او دا غوښتنې لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو عکسالعمل ښکاره کړي د دې وناسو نجلکیانو دپاره دوی ته لاسرسی نه لرو دبل ځای ته او دوی وکړای شو چې دغه ځای کې دغه مکتب د دغې نجلکیانو دپاره فعال کړي. دوی نه مننه کوو.
د یونیسف له لوري دا ټولګۍ که څه هم تر لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې تر دریم ټولګۍ پورې ځي، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکي زده کوونکي هم شتون لري. دا څه ښکاره ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. لړلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي. دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ستونزې لري چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسې لرو. موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسې راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وایي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولي مبتي وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره یې جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف له لوري تر 400 زیاتې ټولګۍ دغه ډول جوړې شوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال 1 لیسې او 1 دیني مدارس فعال دي.
د میدان وردګو په اړوندو سیمو کې مو د ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی راپور اورید.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 01.
اوس ستاسو د پیغامونو د خپرولو وخت را رسېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زم محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 تر حقته شو او د ګرګیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغو کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1500 افغانۍ اخیستلې، اوس 2500 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2500 افغانۍ اخلي، سراچه 300 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان دیاډو والا پرې نه دي.
زم لا غفار د سیمباغ د ماجر کین څخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپله وکوي. خوار غریب پاته دي، دوی 2-3 په کور کې لیکلي، حتی 15 یې له هم لیکلي دي. داسې ولیدي چې 15 کارډه یې له هم اخیستي دي، پیسې یې اخیستي دي. غریبان داسې غریبان پاته دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان غی ورته ګرځي. نو د یونیسیار څخه دا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپله وکوي، د دې غریبانو چاره د دوی په خپله وکوي، د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکوي.
د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ
د سره په تماس کې ما دا وښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ کې د ټلیفون شبکې ډېر کمزورې دي خدي نهسته او موږ به شي په ځاب چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګیر د شي تخیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي نو که دا وښتنه ازادي راځي تر ټول چارواکو پر وسی نو ډېر به مننه جن وکم
ازادي راډیو ته د اوریدونکو پیغامونه وو
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه خبرو لومړی تاسو ته د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام خبريږي خدای شپ په مکړی د خبرونو لنډیسته ځکه د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونامه مرستیال رامز الاکبروف نن په یوه اعلامیه کې وویل له سختې لوږې سره د مخامخ افغانانو شمیر د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و خو د 2022 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 28 میلیونو ته لوړ شوی دی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان مطیع الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د هغې د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي له هلمند څخه مخکې هم د یوې بلې ورته پیښې خبر را رسېدلی خو دا ماشوم ژغورل شوی دی پیښه بیګا په نادلي ولسوالۍ کې وشوه د سیمه ییزو طالبانو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و خو د سیمې خلکو وژغوره ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي ټاکل شوی چې د چک جمهوریت پولانډ او سلووینیا صدراعظمان نن کیف ته سفر وکړي او له اوکراین څخه د خپلو هیوادونو ملاتړ څرګند کړي د چک صدراعظم پیټر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بیردی محمدوف زوی سردار بیردی محمدوف و د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخاباتو کې د 83 سلنې رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبد الوهید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده دوی ته بلک خراغلاست وي خپل پښتني په پایل کو ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راک لمړی پښتنه باندې مطرح کوم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوی دی مهرباني که تاسو راته واضح کړئ
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د 3 ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی دی او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و
همدارنګه فرضی صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه د چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضي سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
اصل له چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خاندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانه کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی او پا آینده که دیو کشور دیو هیواد پا سطح ناورین را رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجینا متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډیره زیاته مننه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 420 22 12 40 01
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ورزش په ګټو ګڼې میرمنې پوهیږي خو عملی کول سخت تخکاری کله ورځنی بوختیا او کله هم د مناسب ځای او وسایلو د نشټون په بهانه ورزش پریږدي ځینې ښځې بیا د ورزش په ښېګڼو خبرې نه دي، یا هم د ټولنې حاکم دودونه اجازه نه ورکوي چې دوی ورزش وکړي. ستړې، خسته او بې حوصلې وي، بیا نو هماغه وي چې د وخت په تیریدلو سره یې ظاهري بڼه هم بدرنګ شي.
ډاکټران ویلي چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
د ډاکټرانو په وینا هر انسان په ورځ کې یو یا هم نیم ساعت ورزش ته اړتیا لري. د طالبانو له وخته رسیدلو څخه مخکې د میرمنو لپاره ډیر شمیر ورزشي کلبونه فعال وو. ښځې به ورتللې او هلته به یې ورزش کاوه. له ورزش سره به له کور څخه بهر هم په بیلابیلو کارونو بوختې وې، خو په دې وروستیو کې نه کلب شته او نه هم اکثره میرمنو ته کار کول چې د دوی بدن په حرکت کې وي او په یو رقم ورته ورزش شي. د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې. دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري، څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګې او یو ډول مړاوې شوې ده.
کور کې بالاخره خوراو کې نه ورزش مې کاوه، د مېغه نه مې چربین پیدا کړه، وزن مې زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې تر هغې پورې ته منډه ونه وهې او حالت وایي نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ مې وزن هم زیات ده.
ورزش له سیګاټو سره د اندام تناسب ساتي، له ژر زړېدلو نه مخنیوی کوي، اندېښنې راکموي، عمر زیاتوي او انسان یو ډول خواږ ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیرش کلنه رویا وایي چې دالې چادري سره بهر قدم وهلو ته وځي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي.
زیده وتلې ملا درد مې لږ خسي، په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادري کې بیا وځو، تنه داسې مې نه پرېږدي، په خو لږ مخم پټي
خزینه پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. د کونړ اوسیدونکي ماجبینه چې خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو، څلور کاله کېږي بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، ازما فشار به سره ورک شو. بې هېڅ فشار نه لرم، کدي پنځوس کلنه ښځه هم یم، فشار به ورک شو.
چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډیر احساسیږي. نوی کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاشکې ورزش مخکې شروع کړی وو.
باز ځواني وه، نو مجې څه نو مستي دی، نو چې اوس زاړه شي لوړ مراز نه شپاشله، دا شکار مې لږ سره ښه دی، د وازم سره نه، د ګرځونې سره شکار مې ټیټ دی، نوره سیزلو سپک دی، دا کور کې مې زویاتو زمېړه مې ته وکړي چې ټي ګرځه لتر ته به شي لوړه مې چې ته ورزش کوه، دا و شکر دا وخوره مې وینې غوړ خورم کنه اوس ورزش ته جوړه مرسم.
د کارتیسی اوسیدونکي نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي، که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي، مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنه زه خو منډې وهم او نور ورزش نه سو لاس پکې نه سو کوره خوږیږم ټوله کاته منډه دورې وهم.
په خبرونه کې د ورزش ډېرې ګټې یادې شوې. ورزش د میرمنو لپاره یو ضرورت وګڼل شو، په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوښلي پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي. نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتونیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانۍ استاده جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو. دا چې څه ډول له نوموړې سره مې مرکه کړي په ګډه یو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کی هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بنده دفترونه هم داسې خزینه کولی نشي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. خزینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکت وکړي، په کور کې رسپانپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کاته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ضربه شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینې باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي. مونږ یو اصطلاح هم لرو، وایم چې څوک چې نشي ورزش وکړي هغوی کولی شي شل دقیقې په کور کې بازی وکړي، ګډ وکړي، ډانس وکړي، او دا ډیر ښه یو ورزش ده. رواني حالت پخوي، خوشحال وي او اندام هم ښه کیږي.
بله، نو کله چې چاته زمينه برابر نه چې ورزش وکړي بیرون، دوی کولی شي په کور کې ګډا وکړي، کله طالبانو وخت هم ده.
او دا څه خو کولی شي، مجبوري ده.
بله، هغه کسان چې ویلې لري لږه نه سره کم ګټه واخلي د ورزش لپاره،
هغه کولی شي چې من د وحیدا وش وکړي، هولې لري په ولې کې هم حرکتونه کولی شي، هم رسپان بزی کولی شي، هم منډه وهلی شي. دا خو خدا هغه لپاره
تاسو مخکې حرکتونه یادونه وکړه چې دونه منظم حرکت وکړي تر څو رواني حالت هم ښه او له ناروغۍ نه خوندي وي. کله پلان ته وګورئ کوم حرکت سره کوم
د شکم حرکتونه، ساده حرکتونه، په خوې حرکتونه، لاسونه حرکتونه، د سر حرکتونه، شکم حرکتونه، دا ټول حرکتونه ساده حرکتونه په کور کې هر څو کولی شي.
مثلا کراتوې لاسونه سره کم کی،
اول لاسونه خلاص کی، پورته کی، او داسې چې اپوزي کی، او لاسونه یوې بل خوانه نږدې وکړي او لری وکړي. دا حرکتونه د لاسونه او د پښو نامم داسې کیږي چې استلاوي بیتک کینه او جیک شي، کینه او جیک شي، او د شکم حرکتونه، د خېت حرکتونه، لاسونه ته سر خواته کلک وکړي، کول شي چې سملی او بیرته جیک شي، نوې درجه نه جیک بشي، او زنګونو څخه فشار ورکي چې سملی په خیم جیک کې اول یو په خپل بل په خام داسې لاسونه هر حرکت چې کوي تر لاس پورې حساب وکړي.
یعنی دا د ګټه رسولې شي،
او په دې شرایط کې دا ډیر ښه ده او ګټه هم رسوي، او مونږ په کلب کې همداسې تمرین خزته ورکو. اوس خو مجبوری ده، اوس خو زمونږ خلک په مونږ په فکر نه ده چې دا کلبونه باید خلاص بشي، طالبان هم نه پریدي. د دې لپاره دا لیک ښه ده، ډیر نه ده، او په کلب کې هم همداسې تمرین ورکو. د دې توپیر دا ده هغه چې په کلب کې ژوندۍ خوانه مونږ هغوی ته تمرین ورکو، او یو استاد لري، او داسې چې په کور کې ده داسې خو استاد نه ده. هر څوک کولی شي خپل ځان نه یو حرکت اجرا وکړي او تر لاسه پورې حساب وکړي. اوس خو بل چاره نشته.
یو شمیر میرمنې بیا وسایل بهانه کوي، وایي موږ د سپورت لپاره شیان نه لرو، وسایل نه لرو. غوته څه وایي؟
شیان خو او ماشینالات بدون شک هغه کولی شي چې بیل نه د دې ماشینونه ورزش وکړي. داسې حرکتونه ده بانه کوي کې ځنې شم کولی دا ورزش وکړم، ځکه ماشین نشته. هغه کولی شي په کور کې منډه وهي، بایسکل خوشته په کور کې، هغه کولی شي په بایسکل نه حرکت ورکړي، دا ورزش ده. نور حرکتونه چې ده هغه ماشین ته اړتیا نشته. دا د لاسونو او د پښو حرکتونه ده، دا چې خپل ځان ته فعال نه کړي داسې نشي کولی چې ماشین آلاتو بنا وکړي. باید هم داسې گزاره وکړي.
ډیر زیات مننه. خیر سلام.
درنو دوستانو، ورزش ته وخت ورکړئ او ګټې په ورځني ژوند کې وګورئ. د ورزش د استادانو په باور کې یو ځل ورسر عادت شوي، بیا په خپل هم نه پرېږدي، ځکه ورزش مو تازه، ځوان، خوښ، آرامه او روغ ساتي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظرونه شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدي. 00422 24 41 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوه ما مرو په خلا کاوه ما مرور په خلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه سترا داسي تا تا بلتل دا دو بل مردی زما پستر گو فرا بردی زما پستر گو فرا بردی کبن رازی بو بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا زمای هم نیوالی زرا دای غم یکڑ پشڑو نا دای غم یکڑ پشڑو